تازه‌ای را دوباره دیدم که پروگرام تا پخیر راغلاست دم آشام شپاش بجسته. دامو خبری مجله نیم ساعت داده از دادی رادیو پداق نیم ساعت یا خبری مجله که بتاسی در افغانستان در سولی پارا پا قطر که در روان و خبراتورو پا اران نوی معلومات ترلاسه کلی کندهار تا در جمهور رئیس سفر جزیات هم مروی دلیسی نور مطالب هم لرو در رپورتون مخ که خبرون دورزو نوری است نوری در از دادی رادیو دادی ساعت مهم خبر نولاندی کوی
په پایل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه داسې ښکاري چې د خطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي او طالبانو د پلاوو ترمنځ خبرو کې چې نن یې پنځمه ورځ د پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. افغان ولسمشر اشرف غني کندهار ته د سفر په ترڅ کې د سولري برېښنا یوه ستره پروژه پرانستله. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلي حد لوړه کړي. د خبرونو تفصیل د سحکار چې د خطر په پلازمېنه دوحه کې د امریکایي او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرو کې چې نن پنځمه ورځ د پرمختګ څرک نه لیدل کېږي. د رویترز خبري آژانس د راپور له مخې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې د زلمی خلیل زاد په مشرۍ له امریکایي پلاوي سره خبرې ښې مختزي خو تر اوسه کوم جوړ جاړی نه دی شوی. امریکایي چارواکو ویلي چې د سولې تر هر تړون مخکې له افغانستانه د ځواکونو د وتلو او پر امنیتي ضمانتونو سربېره باید د اوربند او د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ د مخامخ خبرو پر مسلو هم سلا وشي. امریکایي پلاوی او طالبانو ترمنځ د اووم دور خبرو نتیجه لا معلومه نه ده چې د قطر پلازمېنه دوحه به د راتلونکي یک شنبې او دوشنبې په ورځو د یوې بلې غونډې چې د افغاني ډیالوګ نوم ورکړل شوی کوربه وي. دا خبرې چې مشري به جرمني او قطر په ګډه کوي تنظیمونکو ویلي چې طالبان او د افغانستان د حکومت استازي به د عادي افغانانو په توګه پکې ګډون کوي او هیڅ یو به د خپل لوري استازیتوب نه کوي. خو د افغانستان جمهوري ریاست ویان تېره ورځ وویل چې د دې غونډې په اړه جزئیات نه دي ورسره شریک شوي او نه هم د ګډونوالو اړه معلومات لري. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اوري. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته د سفر په ترڅ کې په دې ولایت کې د سولري برېښنا دوه پروژې چې په دې هېواد کې تر ټولو لویه شبکه بلل کېږي پرانستلې. په دامان ولسوالۍ کې دغه پروژې چې د دېرش میګاواټه برېښنا د تولید ظرفیت لري د خصوصي سکتور لخوا د $9 میلیون په لګښت بشپړې شوې دي. ولسمشر غنی له خصوصي کمپنیو مننه وکړه چې دغه پروژې بشپړې کړې دي.
شرکت نمانده افغانستان ده انرژی و سکتور که یاوگیم لوی کامر است.
کندهار لدی مخی دی بریخنا لدیر کمخ سر مخامخو پتی ربیا دی دی ولی دی سناتی پارک دیر پابریکی دی بریخنا دی کم بود لوجه ترل شویری. ولسمشر پدی سفر که دی غراز دی کندهار هوایی دگر دی احمد شاه بابا پنوم او لی هوایی دگر دی کندهار خارتر درائی پوری شو خواه ولس کلومتر سرک چه نوی رغول شوی دی کندهار دی پخوانی وجل شوی امنی قماندان جنرال عبدالرازق پنوم کرده و هغی پرانیست. تمکده چه غنی با پاینو مینه که هم یو درینیم نیم سوا بستریز روختون پرانیزی خوده هغ پرزای دغه روختون د عام روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز پرانیست. ولسمشر غنی به په دغه دو ورځني سفر کې د ولایت له قومي مشرانو دینی عالمانو ځوانانو او ښځو سره جلا جلا کتنې هم د کندهار په قلور چپ د کندهار په قلور دو کې پیل کړي تر سره کړي. د لوګر ولایت د حضرې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې وضعیت تر بل هر وخت ډیر خراب شوی. د حضرې ولسوال حمیدالله حمید نن ازادي راډیو ته وویل
عزرا دیو پینزل سوراز و خواوشا کیگی تی مون باندی مکمل تلور طرف نا لاری باندی دی مخالیفینو پا مون باندی لاری باندی کری دی او نموادی ارتزاقیا او ندوائی او نمریزان انتقالی گی و عوام پا مشکلاتو کی دی.
د دې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکو هم مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د مواصلاتي لارو د تړل کېدو له امله زیخ زیات د خوراکي موادو درملو او نورو اړینو موادو له کمښت سره مخامخ دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پاکستان د امریکا د متحدو ایالتونو د هغه اقدام هرکلی وکړ چې د بلوچستان د ازادۍ غوښتونکي پوځ په نوم بیلتون پاله ډله یې تروریستي ډله ونوموله. واشنګټن ویلي منابعو ته د دې ډلې د لاسرسي مخه نیسي څو د بریدونو له پلان او ترسره کولو ولویږي. د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بلوچستان د ازادۍ پوځ یا BLA تر ډېره د پاکستان په جنوب لویدیځ کې په بلوچ میشتو سیمو کې امنیتي ځواکونه او ملکیان په نښه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبره کړي خبر پانه کې ویلي چې دا مهمه ده چې پاکستان کې د ترهګری اعمالو له عاملانو، تنظیمونکو، مالی تمویلونکو او بهرنیو ملاتړو سره حساب کتاب وشي او عدالت راکاږل شي. بلوچستان کې اکثره تاوتریخوالې وبخې په دې ده چې بلوڅ بیلتون پالي طبي زیرمو ته د لاسرسي په لټه کې دي او هم په عوایدو کې ښه ونډه غواړي. بلوڅان که څه هم په طبي زیرمو ډکو سیمو کې اوسي خو په خپل ډیر بېوزلې دي. د ایران ولسمشر نن بیا ټینګار وکړ چې تهران راتلونکي ګام اخیستو ته تیار دی او د جولای له 8 نیټې به د یورانیمو د غني کولو اندازه له ټاکلي 3.6 څخه چې د 2015 کال په اټومي تړون کې تعین شوی و لوړ کړي. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې حسن روحاني ویلي چې که خواشینۍ څرګندوي یا اعلامیې خپروي همدا اوس وکړي. روحاني وویل د عراق اټومي دستګاه به چې د شوي تړون پر اساس فعالیت درول شوی و بیرته خپل پخوانی فعالیت پیل کړي. د نړۍ له سترو قدرتونو سره د ایران د اټومي تړون تر لاسلیک کېدو مخکې ایران په لوړه کچه یعنی 40% یورانیم چې ورڅخه په اټومي وسلو کې هم کار اخیستل کېدی شي تولیدول. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان او نیوزیلند لوبډلو ترمنځ لوبه روانه ده. انګلستان پچه ګټلې، بیټنګ کوي تر اوسه په 50 اوور کې. د اورونو اوور کې وبخې د اتو لوبغاړو په سزیدو 315 منډې کړې دي. که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته به ووځي. سبا د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم بله لوبه ده له ویست انډیز سره. افغانستان تر اوسه 8 پرله پسې لوبې بایللې او ویست انډیز یوازې یوه ګټلې ده.
د ازادي راډیو خبری مجله روي چهارشنبه ورځ د سرطان 12 نیټه د 1398 لمریز هجري کال د 2019 میلادي کال د جولای له دریمې سره برابر ده. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې به واوري چې د وسوالو طالبان ویاند ویلي چې په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه په خبرو کې ډېر پرمختګ نه دی سوی. کندهار ته د جمهور رئیس محمد اشرف غني پر سفر رپورټ درته لرو. په همدې خبرونه کې به په یو رپورټ کې واوري چې ولې د امریکا متحدو ایالاتو په پاکستان کې د بلوچانو د ازادۍ پوځ یا بلوچ لیبریشن آرمي د ترورستانو په ډله کې شامله ډله بللې ده. او په ازره کې د امنیتي وضعیت په اړه یوه ځانګړې مرکه لرو. د خبرونې اول مطلب مو په قطر کې د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو اترو په اړه دی. نن د دغو خبرو 15 ورځ ده چې د وسوالو طالبانو سیاسي نمایندګان او د امریکا د حکومت لوري د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد خبرې کوي. په قطر کې یو ډیپلوماتیکي سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې د قطر دغه خبرې د طالبانو د استازو او د امریکایي چارواکو ترمنځ له کومې موافقې پرته پای ته رسیدلې دي. د وسلوالو طالبانو ویندوی هم ویلي دي چې خبرې مثبتې روانې دي خو د کومې پریکړې یادونه یې نه ده کړې. د چارواکو یو شمېر شنونکي وایي چې ممکن په قطر کې دغه روانې مذاکرې کومه نتیجه ونه لري. دغو ټولو مسلو ته زموږ همکار اجمل تورمان په خپل رپورټ کې کتنه کړې ده.
د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ په قطر کې وم پړاو خبرې نن د کوم اعلامیې له خپرولو پرته پای ته ورسېدي. دا خبره یوې ډیپلوماتیکې سرچینې ازادۍ راډیو ته کړې ده. دغه سرچینې ازادۍ راډیو ته دا هم ویلي چې په قطر کې د طالبانو د دفتر د مشر ملا برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد نن سهار ناوخته د دوحې په ډیپلوماتیک کلب هوټل کې له یو بل سره لیدلې دي. د سیاسي چارو کارپوه نظر محمد مطمئن چې دغه خبرې له نږدې څاري هم د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ممکن دا خبرې نن د کوم پریکړې لیک له خبرولو پرته پای ته ورسیږي.
تمه دا وه چې په ووم پړاو کې به مسوده ترتیب او کې یو ګډ پریکړې لیک ته زمینه مساعده شي یا دا چې لاسلیک ته زمینه مساعده شي. ولې داسې بریښي چې لا هم په دې برخه کې تر اوسه پر توافق ته به دواړه طرفونه نه وي رسېدلي او دغه مذاکرات پرته له پریکړه لیک نه کېدای شي پای ته ورسېږي.
خاغلی مطمئن دا هم وی که داسې وشي نو د دواړو خواوو په راتلونکو ناستو به یې هم اغېز ډېر ښه نه وي. خو په ورته وخت کې رویټرز خبري اژانس د طالبانو د یو ویان زبی الله مجاهد له قوله لیکلي چې خبرې په ښه توګه روانې دي خو کومه هوکړه تر اوسه نه ده شوې. په قطر کې د طالب استازو او افغان امریکایي چارواکو ترمنځ اووم پړاو خبرې چې د شنبې په ورځ پیل شوې وې نن یې پنځمه ورځ ده. مخکې تر دې دا خبرې هیله بخونکې ښودل شوې. په قطر کې د طالب استازو او امریکایي چارواکو ترمنځ د مذاکراتو په اړه دا خبرې داسې مهال کیږي چې ټاکل شوې د رواني میلادي میاشتې په اومه او اتمه نیټه دوحه د بین الافغاني خبرو کوربنه هم وي. ټاکل شوې د قطر دا غونډه د برګهاف په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی دی او امریکایي چارواکو هم مخکې له دې تمه ښودلی چې د سپتمبر د میاشتې له راتلو مخکې به افغانستان د سولې په برخه کې ښه خبرونه ولري.
په دوحه کې د بحرانونو او بشري مطالعاتو د مرکز مشر او د امریکا د یورک پوهنتون استاد سلطان برکات پر ټویټر لیکلی دی چې د جرمني په شراکت د جولای په اومه او اتمه نیټه باندې د غونډې د جوړولو په تمه دي چې په هغه کې به د ده په لیکنه افغانان ورونه او خویندې ګډون کوي او د هیله څرګنده کړې ده چې د انټرا افغان په نوم باندې چې د لیکلي یعنې د افغانانو ترمنځ د یو ډیالوګ یا د خبرو د پیل لپاره به یو مؤثر ګام پورته شوی وي. د یکشنبه او دوشنبه په ورځو باندې د دغې غونډې له جزئیاتو به تاسې د ازادي راډیو په خپرونو کې خبرو. تاسې که انټرنیټ لرئ نو لطفا پر انټرنیټ باندې د ازادي راډیو ټکی کام په ادرس باندې تاسې زموږ خپرونې تعقیبوئ. دلته زموږ د ټویټر او فیسبوک ادرسونه هم شته چې تاسې پر دغسې مهمو ورځنیو مطالبو باندې وخت په وخت خبرېدلی سئ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان جمهور رئیس نن سهار وختي کندهار ته ولاړ. د ازادي راډیو خبریال له کنداره په خپل رپورټ کې وایي چې جمهور رئیس کندهار ته تر رسیدو وروسته د کندهار نړیوال هوایي ډګر د احمد شاه بابا نړیوال هوایي ډګر ونوماوه او هلته یوه جاده هم چې تازه جوړه شوې وه د کندهار د پخواني امنیه قومندان جنرال عبدالرازق په نوم کړه. د افغانستان جمهور رئیس وایي چې هلته ځینې عام المنفیه پروژې هم افتتاح کړي دي. د دغه سفر نور جزئیات به صادق رشتنی لکن ده هر بخپل پورت که وراندی کری.
ولسمشر غنی کندهار ته په خپل دوه ورځنی سفر کې لومړی د کندهار وای ډګر د احمد شاه بابا په نوم کړ. ورسته د 2.8 میلیارد افغانۍ په ارزش له درایي څخه تر وای ډګر پورې جوړه سوې جاده چې 14.5 کیلومتر اوږدوالی او 8 متر بر لري پرانستل. له هغه ورسته ولسمشر غنی په دامان ولسوالۍ کې د 10 میگاواټ په ظرفیت د 10 میلیون ډالر په لګښت د سولری برېښنا د وی پروژې هم پرانستلې. شاغلی غنی دا سولری پروژې د کندهار د برېښنا د سنځ د اواري لپاره ګټورې وبللې.
اوسه واو یاوم د شرکت نمنه او تاسو ته چې دوی د افغانستان د انرژي په سکتور کې یو ډېر لوی کار کوي. نه یوازې د پروژې د کندهار del mar
په پام کې و چې ولسمشر به د کندهار په عینومېنه کې د 540 میلیون افغانۍ په لګښت یو 350 بستریز روغتون هم افتتاح کړي. خو وروسته پلان تغییر سو او د دغه روغتون پرانستنه د عام روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز وکړه. د دغه پروژو تر افتتاح وروسته جمهور رئیس د کندهار په کلي اردو کې د دغه ولایت د ځوانانو، ښځو او دیني عالمانو سره جلا جلا لیدنې پیل کړي چې د چارواکو په وینا نن د ورځې تر پایه به دوام وکړي او سبا به جمهور رئیس د کندهار د ولسي مشرانو یوې لویې غونډې ته خبرې وکړي. تمه ده چې ولسمشر به په خپل وینا کې په افغانستان کې د سولې د روان بهیر او دغه راز د کندهار په دولتي ادارو کې د ځینو چارواکو د عدلون بدون په اړه څرګندونې وکړي. تر دې مخکې د کندهار اوسیدونکو د دغه ولایت په معریب برېښنا او عامې روغتیا ریاست کې د یو شمېر ستونزو شکایتونه کړي او په دغه ادارو کې د پراخ بدلون غوښتنه کړې وه. ولسمشر به کندهار ته تر دوه ورځې سفر ورسته څنګلوري زابل ولایت ته هم سفر وکړي. د ولسمشر د سفر لپاره په کندهار ښار کې سخت امنیتي تدابیر نیول سوي. ځینې لارې واټونه چې ولایت مقام او دغه راز د یادو پروژو سیمو ته نږدې دي د ترافیکو پر مخ تړل سوي دي.
د کندهار ته به د افغانستان د جمهور رئیس دغه سفر تعقیبوو. تاسې زموږ پر ویبپاڼه جزئیات وخت په وخت کتلی سئ. ازادي راډیو ټکی کام له کندهار ورځو. د کندهار همسایه ولایت اروزګان ته په اروزګان کې خلک وایي چې امنیت ورځ په ورځ خرابیږي او د دوی ژوند یې سخت زیات متاثره کړی دی. په دې ولایت کې خلک د بیلګې په ډول د ازادي راډیو خبریال ته وایي چې ټلیفوني شبکې کار نه کوي او دوی مجبور دي چې د یوه ټلیفون لپاره اوږد مزل وکړي او حتی ډېر پیسې مصرف کړي. د ترینکوټ له ښاره زموږ د خبریال شریف الله شرافت ځانګړی رپورټ واوري.
د اروزګان ولایت خلک وایي وسلوال طالبان یې د سپر په توګه کاروي او په ژوند کې له هر ډول امکاناتو بې برخې کړي دي. د ترینکوټ ښار او یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکو ازادي راډیو ته وویل چې یوه ښه بېلګه یې مخابراتي شبکې دي چې له تیرو دریو کلونو راهیسې د ځانونه د خوندیتوب په موخه دامو خلکو پر مخ تړلې او خلک یې له دغه ستر نعمته بې برخې کړي دي. یاد خلک وایي د مخابراتي شبکو نه فعالیت زیات وخت له ستونزو سره مخامخ کړي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
زما نوم نجیب الله تنها دی. تقریبا درې زیات کم درې نیم کال څلور کاله کېږي په ولایت اروزګان کې شبکو فعالیت پرې ایښی دی. موږ د ډېرو ستونزو سره مخ کړي یو.
زما نوم رفیع الله دی. د مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم. زما پلار دی خدای پاک وبخشي هغه چې هغه مړ و نو موږ یې چا ته زنګ منو سوالی نه څوک خبرېدل.
زما نوم زبیح الله دی. حالات خو چې دی په نام شبکه کار نه کوي. بیا چې موږ راځو پسې یو ته راځو د هغه سره بیا تماس نیسو. دې باندې درې نیم څلور کاله کېږي چې طالبان راغلی دي. دغه لامل دغه نخوالې رامنځته سوي دي. نو دغه کار دی د مشکلات زیات هغه پیش کړی دي.
د ترینکوټ ښار دغه اوسېدونکي زیاتوي چې د وسلوالو طالبان له لوري د مخابراتي شبکو تړل کېدو نه یوازې خلک له ستونزو سره مخامخ کړي بلکې د هټیوالو پر کاروبار یې هم منفي اغېزه کړې. حضرت الله په ترینکوټ ښار کې د موبایلونو یو هټۍ لري او په ترینکوټ ښار کې د کرایې په کور کې پروت دی. د ازادي راډیو ته وویل چې د کور کرایه او د اولادونو لپاره ډوډۍ د همدې د موبایلونو له هټۍ څخه لاسته راوړي. خو نوموړي وایي له کله چې وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې نو کاروبار یې په ټپه درېدلی.
اوس خو زموږ سوداوي پر نیمه درېدلې دي. یعنی د نیمه ایسه یې نسته نسبتا پخوا ته، ځکه په پیش کې چې لارې ایله وې موږ ښه سوداوي کېدلې، دوکانداري ښه سمه وه، ځکه د وطنو څخه خلک راتلل او په زمن کې شبکې هم ورسره ایله وې. یاره خو موږ داسې وو چې پخوا تخمینا د ورځې موږ 15,000 20,000 سودا کوله، اوس په اوسنۍ حالت کې 15,000 20,000. نو ولله دا مشکلات شته. د دې مشکلاتو سره مخ یو. په عموما کې ټول بازار د دې مشکلاتو سره مخ دی، یوازې نه نه، ټول دوکانداران د دې مشکل سره مخ دي.
تر درې کلونو وروسته اوس مهال یوازې په ترینکوټ ښار کې یو شمېر مخابراتي شبکې فعالیت لري چې د هغو د ټیټ کیفیت څخه هم خلک تر پوزې راغلي دي. چې نه یې 2G انټرنیټ کار کوي، نه یې 3G انټرنیټ کار کوي، او هر یو کس چې اړیکه نسي په لس ځله هم نسي توانېدلی چې له خپل یو دوست سره اړیکه ونسي. په ورته وخت کې د اترا مسؤلین هم مني چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې، خو لامل یې ناامني او وسلوال طالبان یادوي. په اروزګان ولایت کې د اترا د برخې مسؤول احمد جاوید خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې وسلوالو طالبانو د مخابراتي شبکو په مسؤلینو په زور تړلې. دی وایي تر هغو به په دغه ولایت کې مخابراتي شبکې تړلې وي تر څو چې امن نه وي راغلی، او په خبره یې چې خلاصون یې د دې تر واس پورته خبره ده.
د
وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هغه خبرې رد کړې چې ګڼې دي ملکی خلک د سپر په توګه کاروي او څلوروي ساعته د مخابراتي شبکې تړلې وي. کاریسه په احمدی ازادي راډیو ته ویل چې دوی یوازې د مخابراتي شبکې د موقت وخت لپاره د ملکي خلکو د خوندیتوب په موخه تړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې له تیرو درې کلونو راهیسې په کې د جګړې ډګر تود دی. د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسؤلینو له قوله له تیرو درې کلونو راهیسې شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو سره ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د ازادي راديو اوریدونکو سبب د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله د کرکټ نړیوال جام لپاره خپل ورستۍ مسابقه ولري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا له ویست انډیز سره مخامخ کیږي. افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تر اوسه اته مسابقې بایللې دي، سبا یې نهمه او ورستۍ مسابقه ده. تاسو څه فکر کوئ چې د افغانستان لوبډله به سبا مسابقه وګټي که وبایلي؟ که د افغان بیسیم تلیفونونه لري، افغان بیسیم پر اته سوه اتلس شمېره باندې موږ ته پیغامونه راواستوئ، په دغه خپرونه کې به یې وروسته درته خپاره کړو. تاسې څه وړاندوینه کوئ د افغانستان د لوبې په اړه؟
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت پرون اعلان وکړ چې په پاکستان کې د بلوچانو د جلای غوښتونکو ډلې چې بلوچ لیبریشن آرمی ورته ویل کېږي نوم یې د بهرنیو تروریستانو په لیست کې اچولی دی. د پاکستان حکومت نن د امریکا د اقدام هرکلی کړی دی. دا چې ولې د بلوچانو د بیلتون غوښتنې ډله د امریکا له لوري د تروریستانو په ګروپونو کې معرفي شوې ده او د پاکستان حکومت نور په دې ارتباط څه ویلي دي، دا به د پامیر ساحل په رپورټ کې واوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه د بلوچانو ازادۍ لخکر یعنی بلوچ سلیبریشن آرمی بی ایل ای د بهرنۍ ترهګرې ډلې په توګه د نومولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو وزارت ماخوستن مهال په یو بیان کې ویل چې بلوچ سلیبریشن آرمی یوه بلتون پاله ډله ده چې عموما د پاکستان په بلوچ توکمه سیمو کې امنیتي سرتیری او ولسي وګړي په نښه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې ویلي بی ایل ای د 2013 زیږیز کال پر مهال یو شمیر ترهګر بریدونه کړي او بیا په بلوچستان کې پر چینایي انجینرانو، په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ او روان کال په گوادر کې پر 15 ستوریز هوټل د حملو مثالونو په ورکولو دا د ترهګرې ډلې په توګه نومولې. د پاکستان حکومت د امریکا د دې اقدام هرکلی کړی. په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت د جولای پر دویمه شپې مهال په یو لنډ بیان کې هیله ښودلې چې د بهرنیو ترهګرو ډلو په نوملړ کې ورداخلېدل به د بی ایل ای د فعالیتونو لپاره ځمکه تنګه کړي. بلتون پالې بلوچ سلیبریشن آرمی د 2013 زیږیز کال په اګست کې د بلوچستان په چاغي کې پر یوه بس د ځانمرګي برید ذمواري منلې وه. په هغه بس کې چینایي انجینران ناست ول چې د دالبندین هوایي ډګر ته روان ول. تر دې وروسته دې ډلې په نومبر کې په کراچۍ کې پر چینایي قونسلګرۍ د برید ذمواري ومنله او ویل چې درو وسلوالو یې حمله کړې وه. د 2019 زیږیز کال په مې کې د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې پر پرل کانټینټل هوټل په برید کې 15 کسان ووژل شول. پر هوټل درې وسلوالو برید کړی و چې له امنیتي سرتیرو سره تر ساعتونو نښتې وروسته ووژل شول. بی ایل ای د هغې حملې ذمواري هم منلې وه. بی ایل ای د چین پاکستان اقتصادي پروژو او په ځانګړي ډول په بلوچستان کې د چینایي فعالیتونو مخالفه ده او دریځ لري چې د بلوچانو پر خاوره دا ډول پروژې د استحصال معنا لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د بلې پاکستان میشتې وسلوالې ډلې ذکر هم شوی او په کې راغلي چې امریکا جیش العدل ډله چې پخوانی نوم یې جند الله او هم د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورچوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې جند الله یې لومړی په 2010 زیږیز کال کې ترهګر اعلان کړی و، خو دې ډلې په 2012 زیږیز کال کې خپل نوم بدل کړ. بیان زیاتوي چې جیش العدل ډلې په ایران کې پر ولسي وګړو او حکومتي چارواکو یو شمېر حملې کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې د جیش العدل ډلې په اړه څه نه دي ویل شوي. په بلوچستان کې د بلتون پالو ډلو فعالیتونه د پاکستان تر جوړېدو یو کال وروسته په 1948 زیږیز کال کې پیل شوي ول، خو وروسته یې شدت کم شو. په 1980 لسیزه کې بیا بلوچ ملتپاله بلتونپالو څو کاله د خپلواکۍ لپاره وسلواله مبارزه وکړه چې پر ضد یې د پاکستان امنیتي ځواکونو پراخ عملیات وکړل. د بلوچ لیبریشن آرمی نوم هماغه مهال په لومړي ځل اورېدل شوی و. تر دې وروسته شاوخوا دوه لسیزې په بلوچستان کې کراري وه او د بلتونپالو ډلو فعالیتونه نه تر سترګو کېدل، خو له 2000 زیږیز کال راهیسې بیا د حملو خبرونه خپرېدل شروع شول. په ځانګړي ډول په 2006 زیږیز کال کې چې د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف په بلوچستان کې د عملیاتو پر مهال د بلوچانو یو مشر او د صوبې پخوانی اعلی وزیر او ګورنر نوابزاده اکبر بوکټی وواژه، نو د بلتونپاله وسلوالو ډلو بریدونه او فعالیتونه هم پراخ شول. پاکستان هم هغه کال بی ایل ای ترهګر ډله اعلان کړه.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس به ورسو د لوګر د ازري ولسوالۍ ته په دغه ولسوالۍ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې امنیتي وضعیت هر ورځ تر بدی خرابیږي. د ازري ولسوال حمیدالله حمید د ازادي راډیو خبریال ته نن ویلي چې که دوی ته د دغه ولسوالۍ ته تللې لارې ژر خلاصې نسي او دوی ته مرسته ور ونه رسېږي نو هلته به یو بشري ناورین رامنځته سي. دا چې ولې له ښاغلي حمید سره د نسیم شفق مرکه واورئ.
د ازرا دیو پینزل سوراز خواب شاکی گی تی پومنگ باندی مکمل سلور طرف نا لار باندی دی مخالفینو پومنگ باندی لار بندی کری دی او نموادی ارتزاقیا او ندوائی او نمریزان انتقالی گی و عوام پو مشکلاتو کی دی.
ولسوال سیب او بخی زما پختنم داو چه ولی تاسو دا خپل شکایت مرکز دو لوگر تا یعنی سیمیز و چارواکو سره داغ مشکلات ندی شریک کردی او کابل تا موال ور کردی کنه ولی اقدام نده سوای؟
جناب اقدام سوای دا ننی دریم اورز دا چه پا خاک جبار بانی کاروان را روان سوای دا خاک جبار نا پا داغا چه پا زنگوزهی بانی چه دارا دیر نو دا شینو ندیر را غلی دی امخینای سرک پا کلی شکل بانی تخریب سوای دا.
ولسوال سیب ستاسو امکانات هل تا چنگ دی پوزی امکانات هم چنگ دی او خلق پا سهالت کی دی دزوان آسانتیاوی سهولتون ور تا چنگ دی؟
سهولتونه عوامو په نسبت باندې په کلي شکل باندې خراب دي او خلک شکایتونه زغ ډیر لري او د دولت په حساب باندې دولت دومره مشکل نه لري لکه څومره چې عوام مشکل لري.
نو تاسو په نظامي لحاظ امکانات او تجهیزات لري ځکه تاسو خو ویل چې معاصره یاست؟
منګ معاشره یو خو الحمدلله د مدینه ممختیا او پرونه مې درې بالا تیاری راغله مونته مهمات او شیان کټ کړل او نور امر روان دي کمانډو را روانه ده او په ځمن کې اوسره اضافه ملي اردو راځي. نو منګ ولایت په جریان کې ده امید ده چې مونته سبا بیګاتا یا بل ورسته کمانډو هم کوځي.
کچېر امرستي ون رسیږي خلکو تل که څنګه چې تاسو یادونه وکړله دوايي غذایی مواد او داسې نور ضروري او غلمرنی مواد چې دي نو څه ګمان کوي چې د خلکو مشکلات به لا پسې ډیر سي؟
موږ سره کومک ونه شي او دوامدار دغه چې لارې بندې وي نو غټ ناورین سره موږ مخ کېدای شو.
دا د لوګر ولایت د ازري ولسوالۍ له ولسوال حمیدالله حمید سره د ازادي راډیو د خبریال مرکه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د ازادۍ راډیو اوریدونکو تاسو پوهیږئ چې سبا د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله وروستۍ لوبه لري. د ویسټ انډیز د لوبډلې سره افغانستان تر دې مخکې اته لوبې بایللې دي. دلته ځینې اوریدونکو چې د افغان بی سیم تلیفونونه لري په 1313 شمیره باندې خپل نظر استولی چې څه فکر کوي. فدا محمد له شاولي کوټه لیکلي دي د افغانستان د کرکټ ټیم به لوبه وګټي. ولی محمد د هلمند خلیکلي کېدای سي چې وی بایلي ولی چې د ورختایي په حال کې معلومیږي. عبدالعزیز له زابل لیکلي ټول افغانان و دغې اخري سیالۍ ته سترګې په لار دي. خدای دې وکړي چې دا سیالي افغانان وګټي. حبیب الرحمن افغان له هلمند لیکلي که اصغر افغان د ګلبدین نایب سره د لوبډلې مشري کې رښتینې همکاري وکړي افغانستان به سبا بریا ترلاسه کړي. کبیر ستومان د زابل څخه لیکلي زما په نظر چې ګلبدین له کپتانۍ څخه باید لری سوی وای. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکلي که یوه ګټي یا یوه بایلي ګټه نه لري ځکه چې افغانستان اته مخکنۍ لوبې بایللې دي نو دا ورکه امادګي ولري یا یې ونه لري دا به د لوبې د ګټلو سره د افغانستان د لوبډلې سره ډېره مرسته ونه کړي. یو بل اوریدونکی د غزنی څخه لیکلي بشیر احمد د کندهار څخه لیکلي دي ډیره غلطي وسوه چې زموږ قهرمانانو فزیکي شخړه سره وکړه. دا د زموږ د لوبډلې بې عزتي وه. زه نه پوهیږم چې دوی کومې فزیکي شخړې ته اشاره کړې. اوریدونکو دا و ستاسې پیغامونه خورا ډېر نور پیغامونه هم رارسېدلي دي خو په بله خپرونه کې به یې درته خپاره کړو چې زما همکاره فرشته نګای وړاندې کوي. په اوو بجو باندې اوریدونکو په یاد ولري چې د امریکا غږ آشنا راډیو پښتو خپرونې پیل کېږي. نو که وخت لري او حوصله لري را سره اوسې. زه اجازه غواړم فرشته پروګرام ته بخیر.